احمد شبریم را سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدل دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو د زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9 بجې او 2:20 دقیقو وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپی درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه، خو مرژوب له چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپنا، روغتیایي خدماتو، د څښاک، د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکستان به شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3مه د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساور کړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي جت الوتکو د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره تر سره شول چې تیره میاشتې په یو هوایی پیشکې ژوند وبایله. ترامپ د پښتنې ته چا یا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمن اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وغوړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسي په وړاندې د اوکران یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ترامپ وویل موږ هیڅکله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې ځپلو یو شمېرې په زیاتې دودي د افغانستان سوداګری او پانګونی د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وی چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډیر مرسته کړي.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پټړاو به هم ووري او په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مړو شمېرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستيال وین حمد الله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمېر هم 3840 ته پورته شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو وای له هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت وای د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته شوی دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وای الحمدلله فطرت د پنځمه پورس په خپل ایکسپرن لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د شغورن او پلټنې هڅې هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنۍ او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وای لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو 28 کلن حسن جان وای د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزلې کې مړ شوی او تر وو نور ټپیان شوی دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوی کور تر خاور لاندې پاتې دي.
د ولس کسانو کې مې څلور زامنو دوه مې مسیو یو مې خزاوه او درې مې ورورونه او یو مې بل مسیو یو وراره مې یو خزا یو لور او یو مې د تر زیو دوه زامنو او یو لور وا مطلب
د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړ توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکو تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزلې ځپلو مرستو د ورغلي ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونا لا وسم د سپدي چې هغه زغت دي د خاور لاندې دي دا مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لاندې شي پښتنه ونی کی نو خو ځان ځان دری دي غرونه دي سمه پلټنه ونی شي نو د څه معلومات لري د کورونا ډول سوالو خلک ورزي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي وختن هم دا نه چې کورونا له ولایت والی سي محترم ملن نړیوال لیدنه وکي ورشي او تیمونه ورشي او دا ټول ساحه چې کې وی ګوري عملان چې له خلکو هغه کوم پاتیشونی چې دي چې هغه د سدونه راويستل شي او خاو ته وسپارل شي او دا یو تسلی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د سپتمبر په 4مه هم د افغانستان ختیځ سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وګي په 14مه وویل دا زلزلې چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 دقیقو وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت تر اختر په کچا 4.1 درجه دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ سلسلې چاته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو پر ایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمیر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی اندري کاراتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د ورستۍ زلزلې له امله اغیزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجه و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغیزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندېښنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو لمخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې ترجمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی سره تر خبرونه مخکې په دې اړه په تفصیل وشغیدم، او لومړی می په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
نړی د ناورین په پرتل ډیر لږ ده د مرستې شمول شوې دي. د بینملي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لویس په سوداګر د افغانستان ملک میوېس د زیو تک عبدالرحمن جنرال کوزی ویته مور دوی ډیری مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې.
او بخښه له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیری مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حواله میوس ازیو تک دی ازیو ګروپ مشر 500 میلیونه وانه ویلو به وروسته زیات کړو. او خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویشي زو ورکړ. او دې بینري مرس
bale مهرباني
بس ملر متحد ویان ویل چې موږ 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 10 میلیون ډالر. او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصارفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلز یو میلیون پاوند کومک کوي، چین ویل دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
او که مثلا کانسلری موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه رانیسي، په خپل کې کرایه په باندې راځي نور شې. او پارسو د یو هیواد په کچه چې یو شهر سلو میلیارد نفوس لري، سلو سره ډالر یې دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېر کمې دي، ډېر شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسی صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد یو میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به صلیب سورته ورکوي یا سرمیاش نړیوال سرمیاشته یا انجوګانتي ورکوي چې دا شي دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزامه اخلي.
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې زلزلہ زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د غوي د تدفین لپاره نګورتونه ورکی. او دا په خپل د پروسیجر دی استل او دا خو ډیر سخت دریز دی د کورل دیل ول رینلری د غرنیسی مدا هلته سکوټرونه ولول او دا کار په کول خدای ډیر تور غړي ډیر خلک ځو مست سوشل تا کرن او نور وسایته تو ورسی کریټر ورسی تر سوشل خلک د خاورې لاندې خيو بس ما متروسه پوری نړیوال مرستې نه رسیدلې. یوازې د قطر او امارات یو څه ګاډي د ترکونه چې د هغوی بیرقونه په کې زلندې وي د غنمو نوشیان اړتیا یې ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پروزویل سره دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیم
ته رسیدلی او ته کې یو څه دوا یو څه خیمه دا شان دی د دې کور ودا چې موږ سره مرسته کوي خو دا ناورین کچا دونه لوی ده چې دا وای وای یو تیار یو د تکا انسیا دوا او درمل په دې کې اوس دا ته دی دی دوا جوړون کې د مزار شریف تقریبا دوا درې کنټینر دوا ورکړ اوس مرکز سره لګیا چې دې شته وای واخو نو په دې ځای زمانه نظر دا قرآن دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنۍ مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي
له شاغل حافظي څخه مننه چې له زلزله زپولیو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل یو شمېر افغانانو آنلاین مرستو را غونډه کړې دي لې به خبرتیا وروسته په دې اړه راپور ووري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره پروسی څو ورځې کې آنلاین بسپنی هم ټول شوې دي د بسپنی اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو لاله راټولې شي سفی الله سنګزای راپور لري
د معلوماتو په اساس لکتر لګه دولسو کسانو او ټولنو په آنلاین باندې د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي که څه هم اکثر د بسپنی تروسه نه دي بشپړې شوې او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسیدلي خو ځینې اتوانې د لید پام وړ پیسې ټولې کړي په دې کې تر دې دمه ټول ټال $2,00,000 بسپنه ټوله شوې ده په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبی ځبان دي $1,00,000 بسپنه ټوله کړي راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یو لوی برخه د آنلاین بسپنول لاري تامین شوه تر ټولو لوی بیلګې د افغانستان په لویدیز کې د لوی او مرګونی زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرسته کړې وه راشد خان دا ور د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لکتر لګه $15,000 بسپنه ټوله کړې ده هغه د $2,500,000 هدف ټاکلې او لټول شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپل مرسته وکړي د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبی هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ لاري مرستې کوي دا ورې څه باندې $5,000 ټول کړې دي له نور لوی مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنې یادولې شو د ټولنې تر دې د مشاوخوا $30,000 بس پنه ټوله کړې ده ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بس پنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکه هم کیږي چې ټول شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله زپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغیزمن ګڼي د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یو بیړنۍ او اساسي اړتیا ده په دغه فارم کې د راپور ته چې د وسیمه ایز خبريال په څرګندونو پیلیش
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا در څلورم ساعت 50 ساعت پورې مزل وکړه د مزل نه ورسته کله چې مونږ ته ورسېدوال ته حالات تالتاغه تدبیر یو یو بدل شو په مونږه هغه راپورونه ورکول بعد موږ پورته چل د خلک په مشکل کې وو زخمیان او د دې ترڅنګ شهیدان
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نور کول وسوالې کې د زلزلې د شپې کې سکوله د یک شنبه د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچ شپږ درجه د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مليزيانونه وړول د طالبان حکومت مرستيال ویان الحمدلله فطرت پنځشنبه په خپل اکسپانډ لیکلي چې د شغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمه نصب شوې او د لومړنۍ او اوجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزلې زپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر غیزمن ګڼي د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو هارون نصری او زلان صافی ازادي رادیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبري پوښښت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی دا او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزي ورسیږي
د رسنیو ونده د مرستې جلبول په برخه کې بيخي به ساري و کوم محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینه زوري خلکو ته وړاندې کو او نړی او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلط دغه شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجیح را منست شوی دا
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وي او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وي. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پرا خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوی او د هغو خبریالانو کرشمې چې له هیواده وتی دي نه دی څرګند.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د پی او آر کارتونو یو شمیر درلودونکو هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړي ده د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سشنبې په ورځ له 9000 ډیر خلک د تورخم پولې لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ویستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو لویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ماته زنګ ووهه او وی ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشته څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوي و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسكر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی کچېرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفه ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریض څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو غول لیسه کون کو زه پرشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدر منو غول لیسه کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع په پتن ترنو زه کون کو د چیز مرسته تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړه او سری او نو لوست پر امد کی ولري قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون په حقله ده. کتاب صفاله د سرویشتې مینې پیل بهتر پنځوس سیمې پیپرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلړې زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پیپرې سره ملتیا وکړي او ځکه موږ غواړو چې کوم کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستاسو ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسیده د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوې وه، د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوې دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې ډېر نوز د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت یې ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمله لري او لوی زیرمې حمله لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولبلو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو تن تر رسیده. خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیرس وله د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو تن څخه تر یو سلو شپېته زرو تن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم د رارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن پلوست ول لمرنی برخه چې د لمرنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل ځنګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتروسیمو په پاره د ټولو په سیمو په پرتله لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو قانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې د رونز د کونکو څلور اویا میلیونه تر نو ترسیږي چې له دې څخه ګټه تر وسه پرې نه اخیستل شي. البته اخیستل شوی ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه اخیستل شوی، خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي. او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري صنعتي شار جنوب ته په 110 کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبر سکاره چې دی په خپل 100 کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبر سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی، د طبيعي جوړښت لمخې څخه یو سر پیچلی دی او د رئیس تر په وخت یو ستونزمن دی چې کله رایستل کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. ناکسل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپل د پلیهمري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پړوالی لري چې 15 میلیونه ټنه شوتل شوی دي، او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپل درنو ځکونکو په 1415 هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپل چدي درنو زده کوونکو 3800 غوټن څخه زیات قانون په چدي په 1400 هجري المریز کال کې راځتل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې یو 10 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاشي څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کانی زیرمې چې دی 9.5 میلیون ټنه شوتل سوی دي. دغه قانون د 1416 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 30,000 ټنه او کلنی عواید دی 40 میلیون افغانۍ ته رسیدلی دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروړي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېست راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نیپت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونه موږ ویلی سو چې نیپت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې وسر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دی درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېست راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو درایستلو لپاره جووري ساکان کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او هم شنه د دې تر څنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره راستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه چې د امزه کې د داخلي جو ورسره دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د انجمه کې پورته خواته راستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري خو ورسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه ورسته په چنځایونو کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځیدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نیپ ته زیر مشته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل مهم ولایتونه اتحار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بدغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپ ته زیرمو اټکل سوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیډه کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼه یې بدلون موندلې دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمر د کرن هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپل د خواجه بولاند ده او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د خپل د شبرغان شار شمال لویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټول زیرمې 6.8 میلیارد مقابل متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابل رئیس ته شوې دي. همچنان بل هم د ایتمتاق د ګازونو دی چې ایتمتاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقابل متر شتل سوي دي چې کله په 1960 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه ساحه کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترڅ کې ډیر میلیونه مقابل ګاز وسوځوي او هم چې نن درې مشري هغه په خپل د جکردوک ګاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لري د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنی دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زه برښنا غم خارې بزره به هم تاسو ټول تشرح واس مهم ده ول سم ټول کی جغرافي مزمن پنځه بلوسته هله د چتا ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می ترنو سکون کو د سیس مرستا سود د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پنځه بلوسته نو هله د چتا ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ټاور سره ذکر و سری او نو ولسته عملګی ولري. البته درنو ځکه کوم د طلبه سری یو ځل به هم یادونه کوم مکله دی نه چې ستاسو د نن ورځې نه ولوست پیل کړه تاسو ټول غواړئ ځکه کوم کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو ځکه کوم کوم ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز دکون کو وسهم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له معلومات لاسترانو. خو د لوست په پیل په شیبو کې به لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسترانو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه وو سې جوړ د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه موږ تاسو کچيري موږ خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابلو دینونو پیروان وو او بیلابلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وترل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومنده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې خپور شو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25م هجری کال څخه ورسته کله چې 25م هجری کال تیر شو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدل. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شهر ونیول. کله چې د هرات شهر ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې شراب کړل او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګ کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې و کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې و هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوې دي. نو دغه یوه سیمه نه و تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه و د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په تر سره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغه ټول د اجازه درلوده له په آزادۍ سره هغه خپل دینونو مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلون ته متوجه اوسې جو نه نیوي اشاری شپږ سنه خلک د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثری سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړل. هله د تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی او سیجی او معلومات ترلاسه کړي او سیجی چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. پرزکان کول که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي شبل لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي شبل غوړه کړی ته. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبلو جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبه باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبه باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبه باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبه په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډول باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبه په عمومي ډول سره د نن ورځې کونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبه په هغه ځایو کې پښتو، دری، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجود دي چې په هندي ژبو کې کوربتی، بلشایی، تیرایی، سندی، پنجابي شامل دي. او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی گروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینو سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړې یې پکې کې شامله ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړې کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي او یو لړې بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي لکه ازبکي قزاقي او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلې سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د کراچي ژبه ده. چې لومړۍ موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دری ده، دری د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټوله هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه د بل بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صبري، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه زموږ د هیواد یو له جملو جملو څخه ده چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبري ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبري کوي او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایه سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبري کوي او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان واخی وخان کې سریکا وخان کې او په شمال کې د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکون کوم چې تاسو ویل سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک له ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دری سربیره سیمه ایزي ژبې دریمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کیږي یا هم د دریمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه پښتو ده او بلې هم دری ده چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن د کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوي او لیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کیږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدر مونږ غوړلې ځکه کوم څه مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیر سمز د کړیو او سیږي په یوه سپوسي او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لا پامه